السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستو يم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودي په حضور کې د کابل د شاتوت بند رغولو تړون د هندستان په مرسته لاسلیک شو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
هند د کابل د شاتوت پر بند 28 میلیون ډالر لګوي د کابل په باغ داوود سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت څلور کارکونکو ووژل شول او ملګری ملتونه په تهران او پیونګ یانګ تور لګوي چې د لری واټن د توغندیو د پروژو په برخه کې تازه همکاري کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د شاتوت د بند پروژې درغاوني چاري پرانستي په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودي له نوي ډیلی او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه اشرف غنی وویل
On behalf of the people of Kabul in Afghanistan
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړي چې د هند لسترو خلکو د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم
د افغان چارواکو په وینا د لالندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي تر یوه بریده به کرهڼې ځمکې خړوبه شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر یوې کچې هوار شي پر دې بند هند 28 میلیونه امریکایي ډالر لګوي د هرات له سلما بند وروسته دا د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې یې هند ترسره کوي نن سهار د کابل د باغ داوود په سیمه کې چې د 15 ناحیه مربوطه د کلیو پراختیا د وزارت څلور کارکونکي وشل شوې دي د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرزوی چې دا کسان نامعلوم وسلوالو په ډزو وشل دي او د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي د عامه ساتنې څلور غړي د هرات اسلام کلا د لارې په اوږدو وشل شوې او دوه تنه ټپیان شوې دي د هرات ولی عبدالوحید قتالی نن وویل دا پیشه داس رامنسته شوې ده چې د دې ځواکونو موټر د سړک د غاړې پرې شماین ختلی دی او چاودنه شوې ده په روسیو کې پر دې لوی لاره د افغان دولت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوې دي د ملګرو ملتونو د یوه راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال یې موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه ساري خپل راپور پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلې دوکې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې روسي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوی دي په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلي وو چې لومړنۍ کتنې ښکاری چې دا اطلاعات سم ندي جال شوی دي ملګری ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکاري تورنوي د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې د ولسمشي ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي د دې تصویب شوی لایحې لمخې د ولسمشي او پارلمان عمومي ټاکنې د اکتوبر د ورستیو لسو ورځو په لومړي یکشنبه ترسره کیږي سشکل د یکشنبه د اکتوبر له 24 سره برابر ده په خو په ازبکستان کې هر 15 کال وروسته د ولسمشي انتخابات د دسمبر د ورستیو لسو ورځو په لومړي یکشنبه ترسره کیدل یو شمیر انتقاد کوونکي وایي د ټاکنو د دې نوې نیټې د وړاندیز علت دا دی چې په دسمبر کې د ازبکستان پر حکومت د دې لپاره تل انتقاد کیږي چې د ژمي په ترڅ کې د خلکو د تودېدو لپاره د انرژي سم غم نه خوري د پارلمان غړیو تیر میاشت د ټاکنو لپاره نوې نیټې وړاندیز وکړ تمه ده چې اوسنۍ ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ټاکنو ته ځان نوماند کړي په میانمار کې پولیس د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر تشدد کړی دی اعتراضونه د دې سربیره روان وو چې د نوي پوځي حکومت چارواکو خبرداري ورکړی وو چې مظاهره ثبات کوشي نو د دوی پر ضد بلاس پکار شي نن څلورمه ده چې په میانمار کې مظاهره دي په دغه هیواد کې منتخب مشا آنګ سان سوچی پوځانو ونیول او نظامی حکومت اعلان کړ اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکی حکومت ته وسپارل شي آنګ سان سوچی او نور هغه سیاسي مشران چې د فبروري په لومړۍ نیول شوي دي بیرته خوشي شي د راپورونو له مخې پولیس په پلازمینه ناپیتاو یانګون او د میانمار په اکثرو نورو ښارونو کې د مظاهره چانو د خورېدو لپاره هوایی ډزې کړې دي او پر هغوی اوبه شیندلې دي پاوس پوشارونو کې تر 15 تنو د زیاتو کسانو یو ځای کېدل منع کړی دي او د شپې په مخې ګرسپندیس اعلان کړی دی. روسي خبردا چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایروس تخپریدو د څرنګوالي پاړه د چیرنې لپاره چین ته تللې د خپل تحقیقاتو جزئیات نن په وهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کوي. WHO په یو بیان کې چنن خبر شوې دي د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووډ 19 ناروغي د پیل د څرنګوالي پاړه تحقیقات له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلور اونیو پترس کې بشپړ کړي د خپل موندنو راپور نن په یو خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایروس ته سرایت راپور لمړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې مراسمو کې وویل
آج هم کابل مې جس شاتوت بند
نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک دغه بند پاره وای
دغه بند به د 3000 هکتار کرنیز زمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبو برابروي.
د ایران او د شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام د اړیکو د بیا پایل پټاړو هم تاسو ته راپور لرو. بیام خراغلی رازو لمری مطلب تا نن د افغانستان او هندوستان د چارواکو ترمنز د کابل د شاتوت بند د جوړولو تړون لاسلیک شو. تمه ده چې په دغه بند باندې د هند لخوا د 200 میلیون ډالر لګښت وشي او په بشپړېدو سره به د کابل څخه باندې 2 میلیون وګړو ته د څښاک پاکي اوبه د کرنې لپاره او به همدارنګ نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې اړه تر لاندې د میو وروسته راپور ته غوښه د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو د تړون لاسلیک. شاتوت بند د هند د 200 میلیون ډالر په مرستي د کابل په جنوب غرب کې د للندر په سیمه کې جوړیږي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې حضور درلود. د هندستان صدر اعظم وویل د افغانستان لرغونی خوښ ده.
هماره لی افغانستان کی आवश्यकता है हमेशा महत्वपूर्ण रही है اور رہے گی.
د افغانستان د خلکو اړتیاوی تل زموږ لپاره مهم دي او راتلونکي کې به هم وي. نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي. د کابل ښار تل د هندستان د خلکو په زړونو کې خاص ځای لري.
شاتوت بند 3000 هکتار ازمکه خړوبوي او هم د کابل 2.2 میلیون اوسیدونکو ته د څخاک اوبه برابروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند مرستي په تیر بیا د بندونو په جوړولو کې ډيري حياتي وبللي.
With Shatut Dam, Kabul snow and rain will be harnessed.
د شاتوت په بند سره د کابل د واورو او باران اوبه مهاريږي او په مټي د 2 میلیونو کسانو تند ماته او د اوبو امنیت خوندي کیږي. شاتوت کابل سیند ته په کافي اندازه اوبه ورکوي څو موږ یو وار بیا په یو زرغون ځنګلي تفریحي او د لاسي صنایعو په مرکز واړو. د شاتوت په مخزن او سولري پمپونو سره به موږ وتوانیږو چې طبيعي ښایستونو ته د کابل د بیا ورسنولو په باب خپل نظر ذریعہ چې بابر او د نسلونو شاعران مجذوب په حقیقت واړو. اجازه راکړئ د کابل او ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب له تاسې او د هند لسترو خلکو د اوبو د ډالۍ په خاطر مننه وکړم. هندوستان لدی مخ کې هم د نږدې 300 میلیون ډالرو په لګښت سره په هرات کې د سلما بند جوړ کړ. تر افتتاح وروسته دغه بند د افغانستان او هندوستان د دوستۍ د بند په نوم مسمی شو. د افغانستان حکومت وایي په څو نورو لویو بندونو هم کار روان دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. لکه څنګه مو چې راپور کې واوریدل، نن د کابل د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک شو. د اوبو د مدیریت د تنظیم کارپوان وایي پلازمینې کابل ته دا بند ډیر مهمه ده، ځکه د اوبو رسولو شبکه پرې فعالیږي او هم د ځمکې لاندې اوبو زیرمه کې رول لوبوي. له دې ډلې کارپوهانو یو هم د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار دی، چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې دکتورا اخلي. له ښاغلي معیار سره مې مخکې خبرې کړې دي. د شاتوت بند او همدارنګه د هندوستان لخوا د نورو مرستو شویو رغنیزو چارو په خصوص د بندونو د جوړولو په برخه کې مې پوښتنې ترې کړې دي.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی، ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډیر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی، او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کېږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دی چې بند به تقریبا په درې کلونو کې بشپړ کېږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کېږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کېږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي، بیا هغه هر څه بیرته راغول کېږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوي چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړي چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما باندې د افغانستان هند دوستۍ باندې ورته اشاره وکړو، یا د اوسنۍ بند چې کوي ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لکه متاثر کړی. هغه متاسفانه باید زه ویم چې تر اوسه هم دا ځانګړې ویدا ده چې د افغانستان د سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي چې لري په دغه خبرو کې حکومت او اوسنی نظام ته څه مهم سترګونه کتل شي. ممکن دی دغه بند چارې به ټاګنه شي. خو هیله ده دا او موږ وړاندین هم دادی چې ان شاء الله داسې به نه کیږي او دای وزیر خان دی چې دا بند لري نور په امنیتي لحاظ په نور لحاظ باندې دا بند کوم ستونزه نه لري او ان شاء الله چې کارونه به په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه پرېږدي که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکی پلوه څومره مهمه ده چې دغه خندونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې اوختونکي یو بل لري لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښه نه اوري، نو البته دریم غړي یا به طرف اورګانونو ته لکه ورلد بانک یا نورې ادارې د یو پانګونې ته په دغه رقم شرایط کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو بو پاره کوم تړون ونه لري قانوني ستونزې ایجاد کیږي. خو د هند غونډې یو هیواد یلته پانګونه او پیغه ستونزې نه لري او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغه دې بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چیرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هیواد د پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هیوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د جرمنی شتوتګارت پانتون د اوبو د مدیریت د برخې د ډاکټر محسن عمدارنګ، د کابل پانتون د پولیټکنیک د پانتون د اوبو د مدیریت استاد محمد عاصم مایارو، چې د شاتوت بند عمدارنګ د هند نور مرستو په تیر بیا د اوبو د تنظیم په برخه کې په دې اړه خپل نظر او تحلیل موږ سره شریک.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي روان کال د ناامنۍ لکبله 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 116 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د یادې ادارې د مسولانو لقوله د دې ویجاړې لکبله مخابراتي سکتور ته 15 میلیون ډالر مالی تاوان اوخته. د اتراد معلومات پر بنسټ سکال پټوله کې 200 مخابراتي ټاورونه تر امنیتي ګواښلاندي او چې په افغانستان کې د ټولو مخابراتي ټاورونو 12% دي. اخوا طالبان بیا په دومره شمیر د انټرنونو ویجاړول نه مني. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان پر مخابراتي سکتور د جګړې او ناامنۍ اغیز. د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا وایي 1399 کال کې امنیتي سونزو د مخابراتي خدماتو او خپوخخ پر وړاندې لوی ګواښ جوړ کړی وو. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول لمن زوړل شوې دي. د دې ادارې وایان سعید شینواری ازادي رادیو ته وویل د دې شمیر 112 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 116 ویخنور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوې دي.
لدې جملې اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بسیم، درویش د ام ټي ان او 140 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب لامل مخابراتي سکتور ته لګتر لګه 15
د خغلی شینواری په خبره په 1399 کال کې 1200 مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواخ لاندې وو او د سلیر وی ساعت فعالیت مخینه ول شوې و. د افغانستان د مخابراتي خدماتو تنظیم اداره لټول لوري غواړي چې د افغانستان د راتلونکو سلکلنې د شتمنې د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو طالبان بیا په دیشمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاورونه نه دی پنه خکړي.
کوم چې کی جګړه سوي جګړې لامل چې ځان رسیدلې نه سویل د جانبایو ترمنځ خو د سیاسي قصدي تور باندې یو فایر نړیدلې هغه فقط یو د سلام په یم نړول.
سلام دولتي مخابراتي شبکه د چې په 2014 زیږدیز کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړول کېدو تر شا سراس پروت دی. د چارو شنون کې عبدالباری عارف.
دوا عمده علت لري، یو دا چې په ولایاتو او یو لیر پرتو سیمو کې طالبان هڅه کوي د دغو انټونونو څخه مالیه ترلاسه کړي، هغه چې مالیه نه ورکوي د هغو سره دا ستونزې رامنځته کیږي. دوهم دلیل یې دغه انټونو موجودیت په جنګي ساحو کې د ټلیفوني سیګنالونو په اساس باندې د دوی په اند ناټو او امریکا د دغه سیګنالو څخه په استفاده د طالبانو ځایونه په نخښه کوي.
د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نه ویني، د خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالی زیان د افغانستان مخابراتي سکتور اندېښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دې کار علت هم د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس ورزو کونړته د کرونا وایروس پر مال چې د بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان واړو، یو شمیر کسانو لدی وضعیت د فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله هم له هغو کسانو دی چې قرنطین ته د یو فرصت په سترګه کتلی. د وای تیر کال د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله خپل دکان خرڅ کړ او پر ځای د فیل مرغانو فارم جوړ کړ او اوسې کاروبار ډیره وده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم چې کرونا وبال اقتصادي اړخ زیاتو خلکو ته مالی زیان واړه و، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکو احسان الله بای له قرنطینې د یو فرصت په توګه کار واخست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکرې په لاسونو کې نیولې او فلمرغان ور باندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فلمرغان ته یې اچوي. فلمرغانو هم د خړو پولیسو سره شور جوړ کړي. احسان الله وای تیر کال لرسنیو د کرونا وایرس په اړه ډیر خبرونه واوریدل چې خطرناک ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای 50 فلمرغان واخستي او د فارم جوړولو لومړی قدمي پورته کړ.
د کورونا مرض کله پر رادیو کې مو اوریدو، نو ما خپل دکانداري لرل، نو فکر مې وکړ چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فلمرغان به واخلم او به روزم او کور کې به قرنطین هم ځای لرم. تقریبا 2 جریبه، نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه، ښه که ور نه کړله نو بیا به بل کار ته لاسه شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوي دي. احسان الله د فلمرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دی تمنګ وریجی پخو، خوږی وریجی 40 پورې دا خوراک ول ورکو، غړي خوږی وریجی. بیا د دې نه بعد خپل دانه دا غول ورکو، غنم مې دا ول ماشين نو بس مکس کوي. نو تکلیف ډیر دی، مرضی مونږه خفه کوي، دغه مرضی وژني او دوا نه دسه ماسر دوا نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې لخپل کار خوخته، خوای دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډیره کمزوري او سم اغیزه نه کوي، نو ځکه د فلمرغانو مړینه زیاته و.
د ډاکټران پینه پویږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډیر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول کنه. سالو نیم سوا چې پات شل په دې کې مې 300 دانی خرڅ کړي دي او دغه یو نیم سل یو سل شپېته دانی پاتې دي چې دم آینده نسل لپاره پریخي دي.
احسان الله را ته وویل د فلمرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي بلکې د کرونا له وایرس هم ژغورل شوي. دا هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندۍ فلمرغ بیا لزر افغانۍ نیولې تر 1400 افغانۍ پورې رسیږي.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي ایران او شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام په اړه بیا خپل همکاري پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې په دې برخه کې سره همکاري کوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې ایران او شمالي کوریا تیر 2020 کال د لری واټن وشتونکو توغندو د پروژو په پراختیا کې په خپلو کې همکاري لسره پیل کړې ده. د متخصصینو یوې خپلواکې ډلې چې پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو څارنه کوي خپل دغه راپور پرون دشنبې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په راپور کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغې همکارۍ په ترڅ کې چې تیر کال بیا پیل کړې د کښتیو په ذریعه د میزایلو مهمې پرزې ایران ته انتقال شوې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یو غړي چې نوم یې نه دی څرګند شوی یادونه شوي چې له دې ډلې سره د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د لری واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ د بیا پیلېدو په اړه معلومات شریک کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د دغو اعداو په غبرګون کې په تیره ډسمبر میاشت کې چې له دغه راپور موندنې ورسره شریکې شوې وې د متخصصینو دغې ډلې ته ویلي چې پر محتوا یې له غور کولو وروسته دا نتیجه اخلي چې دوی په خپل راپور کې ممکن غلط او جعلي معلومات کارولي وي. په راپور کې پر شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو د وسلو د پروګرامونو په خاطر څو لګول شوي بندیزونه څارل شوي او ویل شوي چې د هیواد تیر 2020 کال له دوو نړیوالو بندیزونو څخه په سرغړونې د خپلو اټومي او د میزایلو پروګرامونو پراختیا ته دوام ورکړی او هغه د سایبیریي حملو له لارې تمویل کړی دی. دغه راز ویل شوي چې دا هیواد د ځینو بندیزونو تر خوا تیر شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې دواړه هیوادونه تورن کړي چې د میزایلو د پراختیا په برخه کې سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور یوه کاپي چې بلومبرګ ترلاسه کړي پکې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو څارونکو داسې معلومات ترلاسه کړي چې شمالي کوریا د ایران د شهید حاج علي موحد تحقیقاتي مرکز سره فضا ته د سپوږمکیو د توغولو په برخه کې هم همکاري کړې ده. متحده ایالاتونو ادعا کړې چې د ایران له فضایي او د سپوږمکیو له پروګرام څخه دوه ګونی استفاده کیږي او هغه د پرمختللو بلاستیک توغندیو لپاره ډیزاین شوی دی. متحده ایالاتونو په 13 سپتمبر کې چې پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل ویلي چې دغه مرکز د شمالي کوریا او ایران ترمنځ د میزایلو د پروګرامونو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله دغه راپور داسې مهال خپروي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د شمالي کوریا په وړاندې د مخکینی د ډونالډ ترامپ د ادارې پر پالیسۍ له سره غور کوي او د ایران په اړه ویلي چې دا هیواد بیرته په هغو ژمنو چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي ودرېږي، نو به متحده ایالات هم له دغه تړون سره چې ترامپ په 2013 کال کې ترې وتلی و بیرته یوځای شي.
د متحده عرب اماراتو هغه فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو ده چې نږدې اووه میاشتې مخکې د دغې سیارې پر لور توغول شوې وه. د عمل یا هیلې په نوم دغه فضایي بیړۍ چې د عربي نړۍ لومړنی تاریخي ماموریت دی او نږدې اووه میاشتې مخکې د مریخ پر لور توغول شوې، تر اوسه یې په 100 میلیون کیلومتره لار وهلې ده. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عمل یا هیلې په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ به نن د مریخ مدار ته داخل شي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به محرکه یا ګرځېدونکې وسیله د دغه سیارې پر سطح د کیناستو هڅه وکړي. دغه فضایي بیړۍ چې د تیر کال په جولای کې له جاپانه توغول شوې وه، تر اوسه یې په فضا کې نږدې 433 میلیون کیلومتره لار وهلې. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اټموسفیر د 4 فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام شوي. ځینې دزګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلي سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اټموسفیر کې داخلي او پر سطح یې کښېني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پرمختللې ټکنالوژۍ په چارو کې د متحده عربي اماراتو وزیر او د هیواد فضایي ادارې رئیس سارا الاميري وویل که ډېره لږه اشتباه وشي امکان شته چې موږ فضایي بیړۍ له لاسه ورکړو. دا د ځمکې له مدار هاخوا د متحده عربي اماراتو او د ټولې عربي نړۍ لومړنی فضایي ماموریت دی چې دا هیواد پرې ډېر ویاړي. کله چې عمل فضائي بیړۍ تیر کال د مریخ پر لور وتوغول شو په متحده عربی اماراتو کې څو ورځې جشن روانو. د نړۍ تر ټولو دنګ برج خلیفه څو ورځې په سره رنګه بیرغ انځور شوی و. سږ کال چې دا هیواد د خپلواکۍ 50مه کلیزه لمانځي، عمل ته لا ډیر پام اوړي. د عمل پر دستګاه او فضا ته پر توغولو یې $200 میلیون لګښت شوی، او که دغه ماموریت بریالی شي هغه به په فضا کې د متحده عربي اماراتو د څیړنو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او هم به د دې هیواد په ساینس پوهانو او ځوان نسل کې دا روحیه ډیره پیاوړې کړي چې د تیلو د زیرمو له پای ته رسیدو وروسته د خپل هیواد بسیا راتلونکي ته نورې لارې ولټوي. د مریخ سیارې ته چې یو وخت پریمانه اوبه درلودې او ښایي ژوند هم پکې و، د نړیوالو په تیره بیا د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، چین او یو شمیر نورو هیوادونو پام بیا اوښتی. له عمل سره یو ځای د چین او امریکا لخوا توغول شوې فضایي بیړۍ هم د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو دي.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې درغونې چارې پرانیستي. پر دې بند هند 2.8 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. نن په کابل کې د کلو پراختیا د وزارت څلور تنه ووژل شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل د 15 ناحیې مربوط د باغ داود په سیمه کې پر دغو کسانو ناپیژانده وسله والو ډزې کړې دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. ایران د کورونا ضد واکسین کمپاین د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په مرسته پیل کړ. د ازبکستان ولسمشر نن د خپل هیواد د پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې په دغه هیواد کې په اکتوبر کې ترسره کیږي. په میانمار کې پولیسو د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر ډزې کړې دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله چې د کورونا ویروس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن پوهان شار کې رسنیو ته وړاندې کوي.
او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د ازبکستان پر لور. د اولمپیک ملي کمیټه وایي افغان لوبغاړي به په هغه تمریناتي کم کې برخه واخلي چې د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته د تیاری په هدف جوړ شوی دی. د دې کمیټې د رسنیو د دفتر غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبغاړو د تمریناتي کم 15 ورځې دوام کوي، او له دې وروسته به دوی د اولمپیک سیالیو د سهم د ګټلو لپاره د اردن په سیالیو کې برخه اخلي. دا سیالۍ د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې په اردن کې ترسره کیږي. که افغان لوبغاړي د سهمیې د اخیستو په سیالیو کې بریا ترلاسه کړي، نو په دې سره به د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون حتمی شي چې روان میلادي کال په جاپان کې جوړیږي. ښاغلی قاری زاده وایي چې په دې تمریناتي کم کې و لوبغاړي او یو روزونکی برخه اخلي. دی وایي هیله مند شته چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. په هرات ولایت کې د جمناستیک ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېده. د هرات د بدني روزنې امیریت سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې د دوستۍ جام په نوم ترسره شوې د 100 کلبونو 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه. دی وایي سیالیو 3 ورځې دوام وکړ او نن پای ته ورسېده. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې د آینده سازانو کلب د 98 نمرو په ترلاسه کولو لومړی، او باستان هرات لوبډلې د 96 نمرو په ګټلو دوهم، او دغه شان د هرات د جمناستیک کلب د 96 نمرو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. دی وایي د دې سیالیو هدف د لوبغاړو او کلبونو ترمنځ همغږي، او دغه شان د 1400 لمریز کال ملي سیالیو ته تیاری نیول و. او د هندستان د کرکټ غورا لیگ آی پی ایل سیالیو ته سږ کال 190 لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. د آی پی ایل لیگ ادارې لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دې سیالیو ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم به د رواني فبروري میاشتې په 13 نیټه د هندستان په چنای ښار کې ترسره شي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د 190 لوبغاړو لمنځه 814 هندي او پاتې 233 بهرني لوبغاړي دي. لدی شمیر لوبغاړو 8 ګډون کونکي لوبډلې یوازې د 16 لوبغاړو د پیرلو حق لري. د راپورونو لمخې د سږ کال آی پی ایل سیزن ته 150 لوبغاړو هم نوملیکنه کړې ده. راشد خان او محمد نبی بیا وړاندې لوړاندې سن رایزر لوبډلې لزان سره ساتلې دي.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاصت د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې یو شمیر خلک د زوی نزی کولو له عمله خځې ملامتي ګڼي او پر هغوی ظلم کوي د نر او خځې د جنسي تعامل په درس کې د القا نتیجه کله زوی او کله لور وي خو یو شمیر کسان بیا د لور د زیږېدو پره پر خځې ور اچوي او د لور زوکړه د خځې زوف او ناتواني بولي آیا د لور او زوی په زوکړه کې د مور کروموزومونه رول لري
سل فیصد د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
کومي خځې چې زوی د نزی کولو له عمله ملامت ګڼل کیږي د اروایی په لور څومره ځپل کیږي
کله کله د خودسوزی ځان زورونی او ځانوجنی وسواس لامل هم سی
دا چې د زوی په زوکړه کې د پلار کروموزومونه څومره رول لري آیا په دې اړه د عامه روغتیا وزارت عام خلکو ته په هاوی ورکړي
موږ په دې اړه تر اوسه د عامه په هاوی کوم پروګرام نه دی جوړ کړی
موږ هڅه کړې ده چې د غټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور باورو چې د یوې متزر د خځې په غاک پیلېږي
د لسو کالو کې د هغه ستونزو مشکلاتو سره زمخه مخ شوې حتی ما د دوستانو قربانو د خپلوانو د خو ډیر داسې خبرې مې اوریدلې ډیر داسې تهدیدو سره مخ شوې چې دا خو میراث خواره دي دا دغه دي خوونه مرمن را دغه خلک په قرار نه پریږي دغه ته مجبورې سي باید دوم واده وکې
دا د دریو لونو مور پلوشه هغه وایي هله یې لرله چې زوی ولري خو هڅې په دې برخه کې بریالي نه وي د پلوشي په بره د زوی نه لرلې زوروي او د خسرګنۍ او میړه لخوا پرګنلې بیا دغه در سوچند کوي د هلمند ولایت اوسیدونکو نجيبه فایس هم په کوردننه له هم داسې پیخي سره مخ شوي هغه راته د خپل پلار مرحوم کیسه کوي چې د زوی د نشتون له عملی درې میرمنې کړې وي نجيبه راته په دې اړه نور کیسه داسې کوي
زما پلار د خدای وبخشي درې ماینې درلودله صرف د زوی په خاطر زما مور ولونه سر پر سر راوړله او دوهمه ماینه چې وکی بیا هم هغه لور راوړله بیا ورسته زما مور زوی راوي بیا دریمه ماینه وکړله هغه هم دغه رقم څلور پنځه لونی راوستله
په افغان ټولنه کې عموما د زوی نشتون دی به کورنۍ د نسل خاتمه ګڼل کیږي له همدې کبله هر جوړه غواړي چې زامن ولري ډیر شمیر نارینه د زوی نه لرل د خځستون ځګنی او په دویم واده لاس ورې کوي عبد الصمد هم یو له غو نارینه و څخه دی چې زوی نه لرلو او دویم واده یې کړی عبد الصمد راته په دې اړه داسې وایي
ما د مشرکړې اولس لورګانې بس ما غوښته چې زبل واده وکم چې هغه مې وکړل دغه نه مال خدای پنځه نارانه ولدون الله را کړی دي نو دا دام وس مریضان دي د مجبوریت کار دی نو سو کوم قسمت چې دغه سي ما ته الله راغله خو ټول مریضان دي یعنی کم بوتي دي او زم وس سپینګیرې ما د دغه نه ما د خدای مسکینی ما هیڅ ملګر نه سره سره دا ته مکتب کې ملازمي دغه پنځم زر افغانۍ راکې هغه باندې کار نه کیږي
تاسو د عبد الصمد خبرې واوریدې چې د زوی د نه لرلو له عملی بل باده کړی هغه په دې باور دی چې د نارینه او خزینه اولاد په زوکړه کې د خزی رول مهم دی موږ دغه باور په تړاو د نسایي ولادي ډاکټرې نجم سما شفاجو سره خبرې کړې چې وای د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزومونو کېږي نه د مور
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نوميږي او د خزی په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی یعنی خزی په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د الک کروموزوم لري کچیر د الک کروموزوم د خزی د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو الک بروري او کچیر د ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د خزی د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي د اسلام له نظر او هم د ساينس له نظر د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې او په دې کې د مور رول یا د خزی رول هیڅ هم نشته نو سل فیصد د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
د چیرونو لمخې په افغانستان کې ناوړه دودونه بي سوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بنسټیزو لاملونو څخه بلل شوې دي یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نزي غول د خزي ستونزه ګڼي چې دا باور هم په کورنۍ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځیدلې څو اونۍ مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین آزادی راډیو رادیو ته د هغې پیښې په اړه وویل چې په کابل کې رامنځته شوې وه او یو سړی خپله میرمن له دې کبله وژلې وه چې لور یې زیږېدلې وه.
یو سړی د کابل په نهمه اوزه کې خپله میرمن د لور د زیږیدو په خاطر په چاقو وژلې او کوچنی یې له ځانه سره وړی او تښتېدلی دی. پولیس ورپسې ګرځي.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه پروګرامونه لري او تر اوسه یې څه کړي، د دې وزارت د جندر رئیس طیبه جعفری داسې وایي.
د روغتیا وزارت د جندر ریاست چې د هیواد په شپږ ویشت ولایتونو کې اووه دیرش مرکزونه د کورنۍ د ملاتړ تر نامه لاندې لري، موږ د دغو مرکزونو له لارې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو ته خدمتونه وړاندې کوو. خو موږ تر اوسه دا ډول قضیه چې په دې وروستیو کې څو تنه ښځې د لور د زوکړې له امله وژل شوې نه درلودې، نو ځکه موږ په دې اړه تر اوسه د عما پوهاوي کوم پروګرام نه دی جوړ کړی. خو له دې پس مو په پلان کې دی چې په دې برخه کې عما پوهاوی وکړو.
د ارواپوهنې له پلوه په کور کې هوساینه او آرامتیا د ټولو انسانانو لپاره اړینه او د هر کس هیله ده. دا هیله هغه وخت په حقیقت بدلیږي چې د کورنۍ ټول غړي یو بل ته درناوی ولري او په ځانګړې توګه د یوې مور آرامتیا د ټولې کورنۍ د هوساینې لامل ګرځي. په دې اړه د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی
دی ربړې د ستونزې له بده مرغه ډیری ښځو ته د ژور خپګان، د خود کمبینۍ یا د کمترۍ د احساس، پر نفس د ټیټ اعتماد، د کورنۍ ستونزو د نه مدیریت، کله کله د خودسوزۍ، ځان ځورونې او ځان وژنې، وسواس، استراب او کله کله خود پنیک د حملو لامل هم سوی په دوی کې.
دا چې اکثریت افغانان مسلمانان دي او د خپلو ستونزو د حل لاره په اسلام کې لټوي، اسلام هم د ژوندانه په ټولو چارو کې خپل دریس لري. د اسلام ستر پیغمبر هم تر شا زوی نه دی پرې ایښی او د ده نسل یې لوڼو پر مخ وړی دی. موږ د دې خپرونې د موضوع په تړاو د اسلام دریس د روښانه کولو لپاره د دینی عالم مولوي عطا الله فیضانی خبرې را اخیستې دي. ښاغلی فیضانی داسې وایي:
الله پاک عظیم شان قران سوره شورا کې فرمایي چې الله پاک د اسمانونو او ځمکې د پادشاهي مالک ده. الله پاک چا د څو غړي ورکوي. الله پاک بعض خلکو ته یوازې نارینه اولاد ورکوي، الله پاک بعض خلکو ته یوازې انجونې اولاد ورکوي، او یا هم الله پاک بعض ته هم لکان ورکوي، هم جنې، او یا هم څوک الله پاک عقیم ګرځوي. دا ورکړه ټوله د الله پاک له طرف نه ده. نو په دې کې که څوک په لخزه ملامته ګڼي هم خطا کوي، او کچیري د اضافه غوښتنې کوي الله پاک نه دی غواړي. د الله پاک کړه دی، الله پاک خالق ده، الله پاک هر څه پیدا کوي. قران کریم کې هم راغلی نساءکم حرس لکم فاتو حرثکم، د خزي د تاسو داسې دی لکه تاسو کاروندل ته تشبیه ده، لکه کارنده بزګر چې څه کوي هغه بری بي. دا د اولاد پیداوار یا د نارینه یا د خزي هم تر نارینه پورې تړلې وي.
اوس به د نارینه او خزینه ماشوم په اړه د عام خلکو خبري واورو.
مان شاپور دے کونړ ولایت اوسیدون کې مال نظر خزینه اولاد د مور او پلار لپاره ګټور وي، ځکه چې د مور او پلار خدمت کوي او زیاتره لسوان دي.
نوم عبدالسمی شرزاد دے د ننګرهار ولایت اوسیدون کې. نارینه اولاد د پښتنو سیمو کې خلکو ته د پیغور د خلاصون لپاره وخت ذریعہ ده چې اکثره پښتانه چې څوک نارینه اولاد ونه لري هغه ته پیغور ورکوي چې ته میراث.
بلال مومن د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ نه. هر کله چې د خزی نارینه اولاد نه کیږي د غستون زده نارینه وي، دا د خزی نه وي. خو بدبختانه چې موږ په ټولنه کې بیا داسې دي چې ټول ملامتیا بیا په خزینه ورچو. نو صبر دی وکي، ان شاء الله به نیک صالح اولادونه نارینه ورکي.
د ننګرهار پوهنتون له استاد کرشمن عظیمی سره مې هم په دې موضوع خبرې کړي چې په ګټه یې اورو. نظیمی، ولی یو شمیر نارینه په افغانی ټولنه کې خپل خزه د نارینه اولاد د نشتون یا نه پیدا کېدو لکه بل پړه غنی؟
اکثر نارینه د ناپوهۍ له وجې د نارینه اولاد نه لرلو پړه په خزه اچوي. فکر کوي دا چې ماشوم د مور له خېټې پیدا کېږي د جنسیت مسله هم مور پورې اړه لري، حال دا چې مسله برعکس ده. دوی ملاتې زما په نظر فکر کوي چې په خزه باندې پړه اچولو سره به ځانونه د خلکو په وړاندې لوړ وشمیري. نو دا زما په نظر عمده دلیل دلایل دی دا چې ولې افغان نارینه خپل د نارینه اولاد نه لرلو پړه یوازې په میرمنو اچي.
که د نارینه اولاد د نشتون ستونزه یا د اقامت ستونزه یوه جوړه په خپلو منځو کې سره حل کړي، دا به د دوی په روابطو او د دوی د کورنۍ په ماحول باندې څه اغیزې ولري.
که چیرته ښځه او خاوند دواړه یو پر بل باور وکړي او پله تداوي وکړي، هر یو له دوی څخه که چیرته په دې برخه کې ستونزه لري هغه بل یې ملاتړ وکړي او تداوی وکړي، نو دا معلومداره د دوی په ګډ ژوند کورنۍ ژوند باندې به ډېره مثبت اغیزه ولري او دوی به د خوشحالۍ ټاک ژوند ولري. خو که چیرته په دې برخه کې یو د بل مقابل لوري ملاتړ ونه کړي، هغوی سره همغږي ونه اوسي، دا نه یوازې مقابل لوري ته خفګان او په نتیجه کې ممکن ډپریشن سره مخ شي، او بلکې په کورنۍ کې هم یو ناخوشاینده او د خفګان ډکه فضا دایمي فضا رامنځته کېدلی شي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې افغان نارینه دې ته وهڅول شي چې دوی د خپلو ستونزو په تړاو خپله ډاکټر ته لاړ شي تر دې چې پړه پر ښځې اچوي.
لومړی که چیرې میرمن خپل میړه ته دا احساس ورکړي چې دی په هر حال کې ملاتړې ده، نو نارینه به د خپلې ستونزې په ښکاره کولو ونه شرمېږي. دویم دا چې په ټولنه کې عامه پوهاوی وشي، خلک په دې وپوهول شي چې د اولاد لرل فرض نه دي او نه لرل یې ګناه نه ده، بلکې اولاد لرل او نه لرل یوه شخصي مسله. عوام باید د چا په شخصي مسایلو کې ځان دخیل ونه بولي او په دې اړه ترې په اړه ډېرې پوښتنې هم ونه کړي. اکثره وخت اولاد نه لرلو مسله د خلکو د ډېرو پوښتنو له وجې د ښځې او مېړه ترمنځ جدي شمېرل کېږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې موضوع یې د زوی د نزی قبول له عمله د خزو ملامت ګڼلو ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. کټ مټ لکه د چارواکیو، وکیلانو او نورو پیسه دارانو. خبرونه د وزیر صاحب له مهمو مصروفیتونو پیلو. اوسنی وزیران او والیان صاحبان ډیر زیات مصروف دي. راځئ چې ورشو.
وزیر صاحب څه دی ویل؟
نن دې په فیسبوک کې څه نوی ولیدل؟
نن خو لا تر اوسه نوی څه نه دی راغلی، خو ګومان کوم چې د تا پرونی عکس به ډیر زیات لایکونه واخلي.
څنګه؟
د دې لپاره چې صاحب ډیر ښه پوزیشن مو پکې نیولی و.
وګورو چې څه کیږي. نن مې زړه دی چې له پیاده سره د ستړنمیشي په وخت یو عکس مې فیسبوک ته پورته کړم، څه پکې وایې؟
والله ډیر ښه کار به وشي صاحب، له دې سره به د تا لویي هم ښکاره شي او ډیر زیات کمنټونه به ولري.
څه ګومان کوې چې څومره لایکونه به واخلي؟
شاید په لومړۍ ورځ به یې شمېر له زرګونو نه هم پورته شي.
وبخې وزیر صاحب، اداري موین راغلی، څه ضروري کار در سره دی؟
ورته ووایه چې بیا مازدیګر ته راشي، اوس څه ضروري کار لرم.
ښه صاحب.
پرون مې چې کوم پوسټ کړی و هغه څه عکس العمل درلود؟ هغه چې لیکلی مې و چې وزارت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی او ټول دې خپل وزارت وګڼي.
والله صاحب، کومنټ خو یې نه واخیستی او لایکونه یې هم دوه و.
دا ولې؟
نه پوهېږم صاحب، کېدای شي پرون به نت کمزوری و او ډیرو کسانو به د نت د کمزورتیا له امله فیسبوکونه نوي اوپن کړي.
ښه نو دا خبره.
وبخې وزیر صاحب، څلور ولایتي رئیسان در سره کتل غواړي.
ورته وایه چې سبا ته راشي، نن مصروف یم.
سیده صاحب،
بیکاره خلک دي چې سات پی نه تیریږي نو دې خورا مخه کړې ښه مې ویني چې مصروف یم.
رښتیا وایې صاحب، ډېر عجیب خلک دي.
ته څه وایې چې نن څه پوس کړم؟
صاحب، د سقراط، افلاطون او یا هم ارسطو کومه خبره دې نه ده په یاد؟
د څه لپاره؟
ما ویل چې پوست کړې دی وای او خلکو ته فیلسوف معلوم شوی وي.
دا دې هم ډېره ښه خبره وکړه، د سقراط، افلاطون او ارسطو. ته ودرېږه. صفه نه نه، دا نه ده. د مغزو څه شی؟ د مغزو په کار اچول د څه لپاره؟ دا هم نه ده. علم په نه کېږي، رایاده نه سوه. ما لکه چې د افلاطون، سقراط او دغه ارسطو کتابونه هېڅ نه دي لوستي.
صاحب، د دغو نویو مفکورۍ ځوانانو له خولې دې هم څه نه دي اورېدلي؟ هغوی چې هر څه د ارسطو، سقراط، افلاطون، چیخوف، انشتاین او نورو نظریو په رڼا کې توضیح کوي او په هره خبره کې د هغوی په خبرو استناد کوي.
اورېدلی مې دي، خو پام مې نه دی ورته کړی. د غریب یادو وخت فیلسوفانو دغه پیسې او پریمانۍ نه وې، نو ځکه یې فلسفې ته مخه کړې وه.
رښتیا وایې صاحب، که د هغوی په وخت کې هم فیسبوک، ټویټر، انټرنیټي ګیمونه او ګڼو سندرو ته لاسرسی وای، نو بیا به دې ولاکه یا له افلاطون فیلسوف جوړ کړی وای او یا هم له ارسطو او سقراط.
رښتیا دی وویل، هغه خواران بیکاری او نیستۍ فیلسوفان کړي وو. فلسفه پرېږده، یو بل څه راته ووایه.
صاحب، که داسې ولیکئ چې له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، څنګه به وي؟
له کاره د ستړي ذهن دمه په کار جوړیږي، خوښ مې شو. همدا خبره به پورته کړم. ډېر عالي، ډېر عالي.
وبخی صاحب، یو بهرنی در سره کتل غواړي، د سفارت سکرتر دی.
د باندې ولاړ دی؟
نه صاحب، شاید همدا اوس را ورسیږي.
ځاتم ووزه.
ښه صاحب.
او سکرتر، تام ژر ټول رئیسان میټنګ روم ته راواله چې بهرنی مو د میټنګ په وخت وویني. هله زر سی نو، هلکه فیسبوک دې له یاده ونه وزي. زر سی نو، هله 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 هله.
ښه صاحب، دا دی ورپسې ځم. د خارونو له پرمختګ سره کلو هم پرمختګ وکه، او د خارونو د شانتنونه، آیسکریمونه، برګرونه او سوپونه هم کلو ته لاړل، او د خلکو د خولې خوند یې برابر که. د کلي په یوه بازار کې مو د سوپ دوکان ته بیایو چې هلته چال دی.
انجلی، دا څه دی؟
سوپ دی، ته لږ وخوره.
سوپ یې لا څه شی دی چې ناروغه دی نکی؟
مورې، ډېر خوند کوي، ته خو لږ وخوره.
ته راکه. دا خو رښتیا هم خوندور دی. دا دې له کومه که؟
بادام ګل له بازاره راوړی و.
له کومه بازاره؟
د زیارت له بازاره، هغه د پلن کلي بازار یادوم.
وی، اوس د زیارت په بازار کې هم دا شیان خرڅیږي؟
او مورې، آغا بنګر دی که بلګر دی، هغه هم خرڅیږي. اوس خو هلته ان هوټلونه هم جوړ شوي دي.
ځه ښه دی، ته ژر لاړه شه او دغه سوپ دي یوه قاشقه په ترور وخوره، او یوه قاشقه په میخي او شینکۍ باندې وخوره، چې بیا یې هلته بازار ته راسره بوزو او هلته یې ښه په مړه ګیډه وخورو.
ښه دغه دی وړمې، خو بیا به ما هم درسره بیایي.
ځه بیایم دي، ژر یې ور وړه.
ښه دغه ده.
پیسې هم نه لرم، زه هغه یو کوچ به راسره یوسم. که یې نه راکوه بیا به هغه یو کوچ خرڅ کړم او سوپ به پې وخورم. کوم دوکان دی و انجلۍ؟
ما ته نه دی معلوم، ته ودرې چې له هغه دوکاندار پوښتنه وکړم.
ته ودرېږه، پیغله انجلۍ یې، زه به پوښتنه ترنه وکړم.
ځه زه بیا ترې وکړم. واوراوره، هغه د سوپ هوټل چیرې دی؟
هغه وړاندې ښي لاس ته.
ښه وروره، په جنت شه.
هغه خو به نه یې؟
کوم یو مورې؟
هغه دود چې ترنه پورته کېږي.
نه، هغه خو د هنګر دوکان دی، نی وی نی چلته دم پخوهی
لک پخی در وخلی داس روانه لکه خیراته چی غوخته ای
شین کی پخی می خویگی تیز نشم تلای
رازی دغه دکان دی
ولکه دادی سوب دکان هم دادی
او رازی دده که پردی شاته پچوکی کینه
ولی پچوکی توشه کی دنه جاوار کړي
ادی سوب تا سوب په توشه کو نکینی لک زام پوکا
دغه سی را توشی موری رازه د خوته کینه
وی دا څنګه کلکی چوکی دی
د څو سو روپو غواړی
څو روپی لری
د سلو پنځوس او د دیر شو
ما تا خو د سلو روپو راوړه وانجلی تا ته د پنځوس راوړی
خزه
ما ته د دیر شو راوړه
او ما ته د پنځوس راوړه
راشه والکه څو روپی د سوی
د تا او د لور دی یو نیم سل
اگه پکې اخلی که کوچ
پیسې اخلم پیسې
ما سره خو پیسې نسته خوخه د تا چې چی شی اخلی
والکه زم پیسې نه لرم له ځان سره چهارمغز راوړی دی
ما شات راوړی ژر ژر د حساب وکړه چې زو کار لرو
اوس نو ښه شوه
والکه څه خبره ده
دوی ټولو د پیسو په ځای نور شیان راوړي دي
څه شی
یوې هګۍ او کوچ راوړي بلې چهارمغز راوړي او بلې شات
ترې وای خلا موږ ته هم د بقالانو خیال کړی له دې نه چې د سوپ د هګۍ په خره بار کړو او کلي په کلي وګرځو ښه ده سوپ هګۍ او چهارمغز واخلي دغه دی پرمختګ
اوس دام واورای
وانجلی پانی
چه وای موری
تو ورش آقا کوزه را واخلا
موری پخی میخوگیگی
هیلی تو ورش را واخلا
موری پا میدام درده مرای کم لدارده
گوته دی دی خو پسترگو که شرم نشته تی ورش را واخلا
موری دمام میده خوگیگی خوری دلی نشم انو گوری چکلکم اینو ولیده
خدای دی دایت در تاوکی ما ویل چه لاسونه او منزو چه بازار تا لاریسو
چوک چوک
تولی
خدا خسی وایا چی زنونا برابر کو
موری الگ بداریگا هم دا سو سنو که می جمعی بدلاوم او زر رازم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کی و برای افغانپور، حسین حکمت، سپوگمی، ستاره امینی، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم خود تزرد درد غارم پخار یا بمازر درد کې زخو دل درد غوانم په هر یو مذهب کې ستاس دستا خبرې چې نخلو نه رنگا رنگ دې ستاس دستا خبرې چې نخلو نه رنگا رنگ دې اوس خوش راویم زخو شرابیم شیخت زرا سر جان کڑے برخی ازلی دی کشک مادت زان پرنگ کڑے زخو شرابیم خلوت کی شیخ سدیے رات وائے کشینے خلوت کی شیخ